دا تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د تلیه میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلرمه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابېدو په حال کې دی. طالبان ویلي چې د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه کې داعش ډله لاس لري. یوه څېړنه وایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې پرتې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړېږي.
دغه مکاتب د انتشار په مالي لګښت مني. د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړېږي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام. د خبرونو یې پیلوو. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جماعت څیرمه تر پرونی چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي، د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګې ترورستان په خیرخانه کې په یوه کور کې ایسار سوي وو. د ده په وینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اجنس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته داسې مهال چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیلي بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل ښودلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبری کانفرنس ته وویل.
یقینا د یو لانجه ده که غواړئ د یوه هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي، داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو لږ پژم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرس خبري اجنس ته ویلي، لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15مه چارتر سوي الوتکه وه چې د یکشنبې په ورځ یې له کابله خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوي وې. لا افغانستان قطر ته انتقال سی به کسان به لومړی په یو موقتی کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خاوره کې کډوالو ته د موقتی کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودي عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 21مه سوي وي، خو هغه د دغو خبرو ځای په ډاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلی چې ایران سره خبرې په لومړی پړاوونه کې دي، خو هیله لري چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسلو لپاره لاره اواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودی عربستان او ایران ترمنځ په عراق کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پارونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جټ او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل ورور. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په ویلامه کې ویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پارونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلط محاسبه او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یو برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبې پوره سوې دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو درا پورونو برخیته. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د ادګه جمعه مخې ته ل چاودنې 2 ساعت وروسته د داعش تلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت د خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې سر سی وو. د پوینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د ادګه جمعه مخې ته داسې محل چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو، خو د جرمني خبری اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړې د جمعه مخې ته په چاودنې کې دخیلی بللي، خو داعش ته په دې اړه څه نه دی ویلي.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی چاودنه د داعش اړوندو کړو کړی وی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادګه جماعت مخته تر چاودنې 2 ساعت وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
رانوزم ما
اوس هم زموږ څیرنې روانې دي، خو لمرنی معلومات خي چې خای د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وی.
علاقاتي مطلوب په داعشي هم شو جنایت انجام ده.
پرونی چاودنه د کابل د ادګه جماعت دروازې ته څیرمه داسې وختو شو چې حالت د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحي مراسم روانو. مجاهد ازادي رادیو ته ویل هغه د چاودنې لزای لري او ځانو نه دی وراوخته، خو د ارقام له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار وسیره مغل ساحې نه لري وسو هم تاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیخه موږ غندو د جنایت او جنایتکارانو فطرګر ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکومو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو چاودنو په څیر د پرونی چاودنې مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیخه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دی ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه سره کسان وغوښتل له افغانستان ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. د داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډېر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یوه نظر پوښتنه شوي چې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کیږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتېدو دي او نورې ستونزې هم زیاتې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي 30% خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 80% نورې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې، خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کوو، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کوو. اوس چې نظام بدل شوی، له اسلامي امارت مو غوښتنه دا ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
ها خو یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښونو او اندېښنو سره ملا بولي. د رویټرز خبری اژانس خبریال اوروج حکیمی وای په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځتلو په حال کې ده. د دغه قوله ک طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي، باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
ازادي بیان کوملا رنگ خود از دست داده
در بیان ازادي خپل رنگ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په سیر د اطلاع رسونی او راپور جوړونی په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډیر اسانۍ سره خبري پوښخ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه، بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
کلداران خو طالبانو ټول ویلي چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تیر یک شنبه یو شمیر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي ووایي خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري، چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پر اتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې وروستیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي د طالبانو تایید ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 1350 بیلابیلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمیر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پیښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سین معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه سازمان یو بیا خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضع په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي شری کووید 19 او پولیو په برخه کې شاتګ شوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. اخوه یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلي چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیر په دندو ګمارلی دي. سپی بلا ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې د دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اسهال پیښې ډېرې شوې. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې ده. کله چې د اګست 15 طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړي ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 60 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
د خوست اړوند د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل سوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
کڅه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې. خود زده کوونکو د ډیرښت لکبله تر اوسه هم ډیر شمیر نجونی او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د ماندې کینی او زده کړې کوي. همدې ارتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي، یو تن استازی مظفر شاه آزادۍ راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته پل مریضه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالي لګښت منی د قلموال مینی په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې د کم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو لپاره د سولر سیستم په دقیق مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینی د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به او د لمر ته ناست وو. موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لویې ونمو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کوو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه. نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو. ملار د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي
نش وکړای چاغه پندور خواندای کی داخل کړي وای موږ مصارف کړي وای موږ دومره خواخ یو چې دا غا خواندای موږ ته جوړ شي د موږ مشمان ټوله په عرب شو موږ ته پیدا وسدا.
بل خو په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار له خوا د پروژو د کار لپاره مننه وکړه. وی وغوښتل چې نوري ورته پروژې هم عملی کړي. خوست ولی محمد نبی عمری ول دوی د بیا رغونې کارونو تلیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین مکتبونه مدرسې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونس پمویس پمولې هم نه ده اضافات هم کوشش وکړي.
په خوست کې دا مهال په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي. خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکی نیویورک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې سوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرم ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي. کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځای د باندې نه دی وتلی پرته له هغو چې د امریکا تبع دي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاټلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اووه ورځې کېږي درو افغان ښځو په سکاټلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی او دوی د دې هېواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل ژغ پورته کړي. د مقالې په وینا دغو درو ښځو چې میندې هم دي له اووه ورځو راهیسې د افغان ښځو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبه څښلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغو ښځو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هېوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقاله په وینا د غدرې شدي د طالبانو د غچ لبیری نه غواړي نمونه واخیستل سي. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ د مقاله په لیکنه سلګونو افغان پناهغښتون کې سکاټلند ته رسیدلې دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خبرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي پولینډ په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقالې په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګنده کړې چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولینډ کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناهغښتون کې په ډیر بد وضعیت کې په پولینډ کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولینډ غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هېواد ته پناه وروړي.
تاسیا زدی رادیو ته غوږیست او اوس مرزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له دې عملی په نړیوالو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې. یوه مسأله دا ده چې دوی به د اکتوبر له 12 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېدونکي د کرکټ 20 نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پردې او د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه بشیر ګوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینې کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې دا د نړیوال جام د پاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوصل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و؟ تاسو ولې دا راوستل او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړي دي؟
که چیرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډېر دي په لوبډله کې، خو البته د نور نړیوال لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بعضي تجربه ناک لوبغاړي شته، ځکه تاسو معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار ده چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پرفارمنس یې هم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانانو سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجه نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، بیا تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس راشد خان څه حالت دی؟ هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی که نه؟ بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې
هیڅ نه و، داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې اول زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو، نو ټول لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته هیڅ نه و، داسې مشکل نشته.
فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو، په افغانستان کې نظام بدل شو، دې ستاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډله باندې څومره اغېز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوی د طالبانو بیرغ ستاسو خواته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت غوښتی دی چې تاسو به د کم ملي سرود او د کم ملي بیرغ لاندې لوبېږئ.
دا خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې واقعا هم یو تاولات راغله، مخکنی نظام لاړی، اوس نوی نظام دلته حاکم دی، نو د اوسنی حکومت د لوري موږ ته هیڅ نوه ستونزه نه ده جوړه شوې، بلکې د کرکټ اداره د هماغه تخنیکي خلکو سره ده، روزمره چارې په ډېره نورمال حالات کې روانې دي، هم د دنیا د بورډونو سره، هم د کرکټ د بینالمللي شورا د قوانینو مطابق او د کرکټ بورډ د اساسنامې مطابق زموږ هر څه نورمال روان دي، او د بیرغ یا د سرود موضوع چې ده هغه هم انشاءالله په یو دوه ورځو کې به فاینل شي، په هغه کې هم داسې غټه ستونزه نشته.
نه فضلی صاحب، نو اوس په تاسو د کم بیرغ لاندې لوبېږئ؟ لکه دا خو صحیح ده چې معلوم به شي، خو تاسو اوس ټیم لیږئ، نو دا خو مخکې نه فیصله شوي چې کم بیرغ د لاندې به ځي، سرود به کم وي؟ بل د خزینه لوبډلې په باره کې مراته وایي، ځکه چې آسټرېلیا ټیم ویلي وو چې ښځو ته طالبان اجازه نه ورکوي لوبو دپاره، نو موږ چې د سړو سره هم لوبې نه کوو، په دې اړه څه وایي تاسو؟
دا به انشاءالله یو دوه ورځې کې فاینل شي، بیا به تاسو سره او د ټولو رسنیو سره شریکو انشاءالله. خزینه لوبغاړي پلان په افغانستان کې موجود دي، تقریبا اتلس لوبغاړي هم دغه رنګه د دوی روزونکي او هغه کمی خوندې چې په اداره کې کار کوي، نو نورمال هغه د دوی پروسه روانه ده. په دې تیرو اتلس کالو کې هم زموږ د خزینه لوبډلو هم د هیواد نه بهر کم سفر نه دی کړی، نو موږ چې کله د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کاوه، د دغه شرط نه د افغانستان ملي لوبډله مستثنا وه، نو تر اوسه پورې د نوي حکومت ته خوا څخه هم موږ ته داسې څه نه دي راغلي چې په د دوی پر ورزش یا په دغه باندې کمبینډ یا پابندي لګېدلې، په هماغه نورمال حالات کې روان یو. د دې نه مخکې چې نو لوبډله دلته واغو خپل شری او افغاني لباس مراد کړی وو، هیڅ
داسې څه به نه وي انشاءالله چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي، هغه غیر شرعي وي. د کرکټ بورډ عمومي مشر حاجي عزیز الله فضلي و چې د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال بشیر ګواش پوښتنې ځوابولې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5. شمېره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو ته غواړیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو یو چارواکی ویلي پرون د کابل ادګا جماعت مخته ل 14 څو ساعته وروسته د داعش ټلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. جماعت د تیرمه په 14 کې طالبانو د 15 ملکانو وجل کېدل تایید کړی دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وی د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرند د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکانو وجل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین د وهې ته وړل سوي دي. سعودي عربستان پرون تایید کړی چې تیره میاشت یې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پرونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. په اورزګان ولایت کې پر 200 کورونیو د نقدو پیسو مرستې ویشل شوې. دغه مرسته په دې ولایت کې پر هغو کورونیو ویشل شوې چې په جګړو کې زیانمنې سوې دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د یو ان ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورونیو سره د نقدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پیل شوه. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د سمې شکایتونو او ملکی تلفاتو مسول مولوی محمد قاسم پورکانی وایي د نقدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته $150 ورکول کیږي پر 600 هغه کورنۍ ویشل کیږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسیدلی وو. موړی وای د یادو مرستو لپاره تر سره کړي سروي په شفاف ډول تر سره کړي.
یو کورنوي ته مخکې ورکول شوی ول چې دا تقریبا $150 ورکول کیږي. بن 499 کورنوي ته اوس آماده شوی دا طریقې برابرۍ نو دا ډیر په شفاف طریقه باندې موږ د دې لپاره ډیر هڅه کړې دي او کوشش مو کړې دي چې باید دا په شفاف طریقه باندې او په ډیر شپ په ځای کې په شفاف طریقه باندې واغ مستحق او وړمنو کورنوي ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وای تیرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوي پوره سي. د دې لړلې دوه تن مرستو اخیستونکو په ځل احمد او احمد شاه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دي هم ورته مرستې ورسره وسی.
ګرد مسلمانان د ټکا ټکا دي در بدر دي کلوا ماجر دي ټوله به بیچارهګان به د ګرد سره داسې مرستي وسی در مسلمان سره باید مرسته وسی بیچارهګان در بدر دي ټکا ټکا دي.
زل احمد د پیسې چراکنه مش پیسو ته ډیر اچا درلو ده کور ودان باز مش سره نوري داسې مرستي وسی مش ته د پیسې کی باید نه کې زمر روزګان ولات د ډیرو تغو سره مخ دي.
د پداسیال کې د چې دوی ورځې مخ کې هم په روزګان ولایت کې د 2600 کورنیو سره د خړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستي د ویش پروسه پیل شوی و. په اورزګان ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو لخوا په دغه ولایت کې له بېوزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کیږي چې سمو د مخ کې ډبلیو پی او یا هم د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی وو که په افغانستان کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو تر 2022 میلادي کال پورې به 90% خلک عاجلو مرستو اړتیا پیدا کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اساسي
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بل ښه راغلاست او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب، رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشورو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان اغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده دی، حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. اغا چه چه پوهاوی لری، اغا چه چه پوهاوی نلری، دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع اغا حدیث دی چه دیر مشهور حدیث دی چه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چه بعض محدثینو وای چه مسلم هم پکی شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویلی شو چې اسلام ډېر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډېر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نورو ته د روښنایي لاره ور وښيي.
فرضیه سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري حقوی مکلف دی چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د زده کړې په خبرې وکړې، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د زده کړې په یعنی په زده کړې باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هیوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارنګه رازو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي،
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي، او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته؟
زما پیغام ټولو افغانانو ته او پنهړي کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو، او خپل اولادونه په هر شی وچ کی کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو په دې ورستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوی دی. امکان لري چې علت یې دا وي چې زموږ د ازادي راډیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی سوای د هغې لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي، او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي. خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ نو ستاسو مصرف به ډېر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست، نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو په دې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ، او په دې امید چې ستاسو خپلوان او عزیزان ډېر ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خپرونه بیا هم د ځینو پیدا سوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومېږي، لږ عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 4 2 2 3. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 4. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نیکې هیله دی ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه هم پیغام نصب کوم وارث محبت یې ولې صاحب نه. یو کس دا د جواد په نامه باندې، هغه سترګې شنې دي، سور غوندې هلک ده. نو وایي چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه واورې دي. هر د چا زوی وراره یي، هر څوک زما غږ اوري. نو د حساب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 1 1 0 0 او امتحان شماره مې ده 0 5 0 0 3 1.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8 میاشتې 13 نیټه ماسپښین مهال دقل ته یو دوست یوه ماشومه راوسي سبنا په نامه، وایي د هرات د خوانه یمه، د هرات ولایت د مرکز نه یمه، او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. 0 5 9 5 9 5 9 5 9 5 5. بلا اتصالات میرا در 0 8 1 1 5 5 4 9، یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد نیمي، محمد الله زوی ده، د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورکې په دې شمېره د زنګ ووایي 0 9 1 2 3 2. بله شمېره ده 0 9 1 8 6 3 5. واردیش مروان فرنایا اتدیش شکوش پیتا دراتیا اخیر کتنیزا از منان اللہ زادی رازو.
گران اوریدونکو، دا و دو هغو دوستانو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق لیه معلومات راکاو. اوس په هم دو هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه نظر محمد یم. داسې من د ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زموږ احقاضې دا 15 کاله کېږي چې ورځ کې هر یو کې معلومات لري. ما ته دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړ. صفر و صفر و صفر یو یو دری نه. السلام علیکم.
سلامونه زه جهاد من له هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ د زنداور د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمسالله، تقریبا تر یو کال دوه یا درې میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج کې یو، په نایسراج کې یو د اجمیر حمزاکا د پله سره دده د نایسراج څه نادرکه شوی دی. د شمسالله په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. نو هر چا ته، هر مسلمان ته که معلومات د شمسالله په هکله د سیګردۍ میانکته سرچمینه ځوان دی، سره رقمه ژره ده، لنګوټه نه تړي، د هغه سینما سرچینه پر سر کوي، خبرې ډېرې نه کوي، کمې کوي، رسکرا ځوان دی. نو هر چاته که معلومات یې مهربانۍ د مخه زما سره په دغه شمېره صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اته دوهویشت د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اته دوهویشت. نو چې سم دقیق معلومات نه وي ورته وګوره، هر مسلمان وګوري چې دا زما ضرر ما ته دغږ نه وي چې دقیق معلومات یې خپل جایزه خپل روپۍ دي وغواړي، خپل شریفي دي وغواړي، مخ زنګ وي پته دې په لاس را کړي زاله ته ورسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زمونږ یو ماشوم د قندوز نه ورک شوی ده، اصل د ننګرهار ده، نوم یې سردار ول ده، او شنې سترګې دي، د تقریبا دغه ده څوارلس کلن دی او پنځلس ورځې کې نادرکه شوی ده.
وروره دینا یو د هارون په نامه یو هلک د جلال آباد څخه ورک شوی ده، او یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی ده، او د شریفون شماره ده اووه سوه یو صفر اووه اته یو اته دوه او آخري کې درې او صفر ده. بله تلیفون شماره ده اووه اته یولس څلور څلوېښت درې دې صفر. او چا چا ته معلومات یې په دې شمارو دې مونږ ته زنګ وایي. د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه عبیدالله ارمانی خبرې کوم، دا تیم د بلوچستان کوټې خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم، ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړي دي. د ډیرو خلکو، د ډیرو مسلمانانو ورونو عجزان قربان پیدا شوي دي. نو د ازادي راډیو زه ډیره شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي، زموږ یو ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د اووه اتو کالو څخه د خپله کوره نادرکه دی، چې غني جان د ده نوم دی. نو که غني ورور په خپله زما آواز اوري، یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري، د جمعه خان اکا زوی دی، تقریبا د لس دولس کالو څخه تقریبا کم سه کم د کوره نادرکه دی. نو مور و پلار کورنۍ ډېره زیاته پر خفګان ده، ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غني په هکله معلومات وي، موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه ټلیفون را وکړي. خپله شنی دیم د لاسه کې مو ته د ټلیفون په دغه شمېره را وکړي. ټلیفون شمېره درته وایم: صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه، یعنې صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. شمېره یو ځلې بیا تکرارلوم په اردو باندې، بعضې مینهوال به په دې پوهېږي: صفر زیرو تین سوه سوله اسي سو سترا. د مهربانۍ د مخه د ازادي راډیو ډیر شکریا ادا کوم. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي راډیو ته موږ ته بار بار پیغامونه ډېر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي، چې دا دوه نمیږي، د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دي. دا لس دولس کاله کېږي چې دی ورک دی، د ده په عقل هېڅ معلومات نه، د ژوند نه، د مرګ سره نه کار. هغه مسلمان ورور ته یا معلومات یا د مرګ یا له دوه مخته دې خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره زنګ را ووایي، موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفونه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر، یعنې زیرو تین سو دس اسي سترا اټ سو نوي. وسلام په احترام.
پیغام پرېږدم رادیو ازادۍ ته. زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل، د هلمند د نادعلي ولسوالۍ دی، د خدای داد زوی دی، د مخکلا او د
نورګلو د جهادګر ورور دی، د محمد یار ورور دی، کچیری د خپل خپلوان زما آواز او زرازګل د کندوز ولایت د شاتی د ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم، کچیری زما غوی ورونه غوری ما سره د پټه نمبر تماس ونیسی 0032202 دا زما پیغام دی. دا زه د لنډیوال محمدګل د څخه درک نه لرم، د خپل خپلوان د یلمند ندالی د زرغون کلی داجی ډنګر د کور کدی څوک زما د زغ اوري زرازګل د کندوز ولایت د شاتیر ولسوالۍ څخه تماس یم، ما پیغام څوک اوري محمدګل کلی دا ورسی. السلام علیکم اکرام
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي پاروس کال قرقین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی 12 کلن دی. ازادي راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې دا سوالک زمونږ سره ده، نو دا تسلیم شي. د ما شمېره ده 0 4 9 5 2 9 کار چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم. ما یو انډیوال دی د حکمت الله په نامه سره نیز ورک دی. هر کې ساړه معلومات لري نو دا لیکن شمېرې ته چې زنګ راوي 0 3 9 8 9 2 8 شمېره یو ځل بیا 0 3 9 8 9 2 8. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ته دا پیغام پیړم چې ما یو زیلی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوې دي په عمر باندې 18 کال یا 19 کال دي. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کې هر ورځ کې پاکله معلومات لري تر دغه شمیرې دي تماس را سره ونیسي 0 4 0 1 3 2 5 بل شماره 0 4 5 1 1 4 2 9. شماره بیا تکراروم 0 4 0 1 1 3 2 5 0 4 0 5 1 1 4 2 9. والسلام.
السلام علیکم. زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنده‌آباد د سیمې څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کوم جره ده او ګردی میانکته صورت مینه نفر دی. تقریبا د 22 کال دی، یو کال دوې میاشتې وخت کېږي چې ندرکه دی خپل د کوره وتلی بیا چا نه لیدلې دی نه څوک خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي سره کومه ژره ده ګردی بس لنګوټه وشی نه تړي ما چې یو رخشینه پر سر کوي. نو دا د هغه چیرې وخاتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی وو مګر اوس هېڅ چا نه لیدلې دی نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته ټلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 2 9 5 2 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 2 2. د محمد یار اخون زوی یم. زه دغه زما ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي بس شیرینی ستا شدید. د ازادۍ راډیو څخه یو جهان منن ته د خبر په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور ده 9 کال کېږي چې ندرکه شوی دی. نوم یې محمد شاه دی، د ملا مصطفا خون زوی دی، د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. که څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل زما غږ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي موږ به شیرینی ورته ورکړو له خپل طاقت سره سم. شماره وایم 0 5 0 4 5 4 8 3 5 0. یو ځل بیا شماره وایم 0 5 0 4 5 0 8 3 5 0. والسلام. په احترام د ازادي راډیو سره ډیر
قدرمن اوریدونکو ته همدغه ورسته پیغام په خبرېدو سره درنن ورځ دغه پروگرام پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. ښه چاري.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.